استودیو چهار عزره نشان میده. همکارانم صالح محمد صالح و فریباجان ظاهر برای پیشبرد برنامه پشتو این ساعت در استودیو آمدند. هر دوی شما مانده نباشین.
دیر مننه سلطان سرور، تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند سبب سي. پایل خبرونه کې ژله فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د ټمو مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د کندهار چارواکي د یو شتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود، او ټاکل شوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي فنلند ته ولاړ سي. خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبري په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل لامل سي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوي، او له دوی سره تر دې دمه د دغه هوکړه لیک متن هم نه دی شریک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نور هم اوږدې سي.
کوم پیشرتونه یا مواج په دوی نه اتفاق او توافق نو رسیدلی، هغه موادات وو سم تر یو ځای پورې خپل ځای کې پاتې دی. په دې معنی چې طالبان په خپل موقف ټینګار کوي او امریکا په خپل موقف ټینګار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دوه نظر دوی وشي کولای چې په دې ناسته کې دا خبره نهایي کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او بیا افغانستان ته ځي. نوموړي تېر شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په واشنگټن کې یې ګټوره اونۍ درلوده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه یې نمونه نه دي پټاګه کړې. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن پر یو ټویټر پر دې مسله چې ولې د دې پلاوی نمونه نه دي پټاګه سوي انتقاد کړی دی. د کندهار چارواکي د یو شتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبريالانو ته ویل چې دا کسان د کندهار په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په شار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم او د بریدونو نیت درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو، او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه. همدارنګه یوه بله نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده، او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي. هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موږ امنیتي ارګانونو او نورو ته زهر واچي په خوراکي موادو کې.
د کندهار چارواکي وایي د غوډلو پلان درلود چې په کابل او د کندهار په تختپل کې نفوذي بریدونه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډله ییز بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې له متقابلو نشته سره مخامخ شول. ښاغلی حسینی د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وایي
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگر از افراد مخالفین نیز مجروح شده. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی عضو خطه سرخ گروه طالبا همراه با 2 میل سلاح به شمول 1 میل راکت انداز و 1 میل سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
دغه نشته څلور ساعته دوام کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په خوست ولایت کې نن سهار یو کس د خپل کورنۍ درې غړي او بیا ورسته خپل ځان ووژه. د خوست امنیه قمندانۍ وین حیدر عادل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ پلټنې ښیي دا پېښه د کورنۍ ستونزو له کبله سوې ده. په پېښه کې د دغه کس یو ورور ټپي دی او اوس روغتون ته وړل سوی. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو په کشمیر کې له مشکوکو سخت دریځو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژلی دی. دا پروانه میاشت کې له هغه مال رئیس چې نوی ډیلی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه ځانګړي امتیازات بیرته واخیستل لومړی نښته ده. پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بارامولا په سیمه کې سوی د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. په کشمیر کې په زرګونو اضافي ملیشې ځای پر ځای سوي دي چې بغاوت کنټرول کړي. پولیسو ویل چې دغو ملیشو پرون د بارامولا شورګوټي په زړې سیمې کې عملیات وکړل. پاکستان بیا ویلي چې له بیلی سوي کښې اخوا د هندي ځواکونو لخوا په ډزو کې درې ملکیان وژل سوي دي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي. د فنلند د ولسمشري دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو مشران به پر روانو نړیوالو او هم د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو وغږیږي. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې ولسمشر تیر کال هم فنلند ته تللی و. فنلند چې د خپل بل ګاونډي سویډن په څیر د اروپایي ټولنې غړیتوب لري، خو دواړه هیوادونه د لویدیځ د پوځي ایتلاف یا ناټو غړي نه دي. فنلند دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. حکومت هیله مند دی چې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند د پایل سبب سي.
ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای امریکایی ها و طالبا منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبا شود.
خدا هم اوری چه زینی چارون که در سولی در روانی پروسی بشپرتیا تا هیلمن ندی
طالبان او امریکا دوی کمانسی جور را نغل نو پم دیر تاس کما دیر امیدوار نیم چه در دور نهایی دوری
در غزنی و سیدون که وی چه در روانی پروسی در سولی در پروسی پا عرا وضاحت تغاری
پوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجه باید چې د خلکو سره درسنې له طریق دغه جزئیات ور سره شریک سي.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې په کشمیر کې بیا ناکراری زیاته سوې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسی آزادی رادیو تا واجی است دیخ پروانی در سر موضوع را اخلو. افغان حکومت هیلمن دی چی د امریکایی حیات او طالب استاز و ترمنز در سولی در نهم پر او در خبرو پایل پا افغانستان که در اوربند او در بین الافغانی خبرو در پایل لامیل سی. در بداصل که در چی در افغانستان در سولی پر در امریکا در بحرانوی چار وزارت زنگری استاز زلمه خلیلزاد در سولی روان و حد سوپلر که قطر تروان سویده. اکرام الله اکرام او پدیار نور جزیات.
له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر په لړ کې افغان حکومت وایي وضعیت له نږدې څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د دې پړاو د خبرو پای د بین الافغاني خبرو د پایل او اوربن لامل شي. د وای ولیدل شي چې دغه خبرې څنګه پیلېږي او څه پایلې لري، خو موږ هیله مند یو چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پایله د اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا هوکړې ته چمتو ده وبکتل شي چې طالبان هم چمتو دي او کنه. خو د ولسمشر ویان د دواړو لوریو ترمنځ هوکړه له وخت وړاندې ګڼي وایي چې تر دې دمه هوکړه لیک نه دی ورسته شوی او له افغان حکومت سره هم نه دی شریک شوی. تر دې دمه لا معلومه نه ده چې د نهم پړاو خبرې کله پیلېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي. خاغلی شاهین ویلی دی چې د یو حکومت لیک د نهایي کېدو تمشته، خو ولسمشری مانی وایي چې طالبان د جګړې په دوام سره د سولې د پروسې د ګډوډولو په هڅه کې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هیله څرګندوي چې طالبان او پاکستان د سولې د پروسې د ګډوډولو پر ځای باید د سولې د بریالیتوب لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پایت رسولو په هدف د سولې د هڅو د بی برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د سولې د روانو هڅو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پوهنتون دی او په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو رول په پولیسو بدل شوی دی. نوموړي ویلي افغانستان یو خطرناک ځای دی او هیواد یې باید د خپلو عسکرو د ژوند خیال وساتي. افغان حکومت وای په دې هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم موجود دی او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت یو اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د سولې د پروسی او شمیر اتصارون کې باور نه لري چې د سولې نه هم پړاو خبرو کې د هوکړه وشي، ځکه د دوی په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ډلې سید خالد سادات:
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبان ترمنځ په یو لړ مسایلو باندې اختلاف شته او دا نه دی حل شوی. دلته د نهم پړاو د مذاکراتو لپاره اساسي مسله د امریکایانو له ادرس نه دا ویل کیږي چې باید دغه مسایل له طالبانو سره حل شي او طالبان هم چرن دغه څه غوښتنه لري. ولې په ټوله کې د امریکایي قوتونو په حضور چې په افغانستان کې ممکن په یو یا دوه نقطو کې دوی تمرکز ولري او دوه اړې ولري، نو دا هغه نقطه ده چې اوس پورې حل شوې نه ده. او زه فکر نه کوم که د امریکا او طالبان ترمنځ د اختلافات حل شي دوی موافقت نامه کې.
طالب اساسو او امریکایي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اته پړاو خبرې ترسره کړي چې په کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي وربند او بین الافغاني خبرو اترو بحثونه وشول. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چاپوان حکومت هیله لري چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د نه هم پړاو د خبرو پایلې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پایل سبب سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات ځینې غړي فکر نه کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په نه هم پړاو خبرو کې د هم د سولې هوکړه لیک لاسلیک سي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې پخوانیو تجربو ته په کتو باور لري چې دا خبرې شاید نورې هم اوږدې سي. ښاغلي عرفان اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل:
زمونږ او د افغانانو او زیاتره تدنلای امیدواري دا و چې ټول توافقنامه بعد په نظام یش پیغام دور کې امضا شوی وای فانونو شو اتم پلاو هم تیر شو، ولی متاسفانه طالبان او امریکا دوی په منځ کې جوړ نه غل. نو په دې اساس کومه تجربه چې مونږ لرو او کومه ناس چې مخکې تیر شوی دغه دروي چې کچېر مونږ داسې پیشبینی وکړو، زه ډېر امیدوار نه یم چې دغه دور نهایي دوري خلیزاد یا امریکا ورسې کولی شي د طالبانو رضایت حاصل کړي او توافقنامه لاسلیک.
دلیل څه کېدلی شي چې دغه د سولې خبرې بل اخر نه هم پړاو ته ورسېدي؟ اوس هم تاسو فکر نه کوئ چې دا دی
وروسته پړاو بهتره دا و چې په نولسم دغه شي پاتېشتم د استاد کېږي بعد خلیزاد راغلی د دوحې ته او د امریکا مشاور د امنیت راغلی کابل ته چې دوی مشاور امنیت ترامپ د کابل رهبرانو ته قناعت بعد ورکړل ایوي او خلیزاد د طالبانو سره دا خبره بعد نهایی کلی وکی متاسفانه دا سیونو شو. روز اگه کم پیشرتونه یا اگه مواد چی پا دوی ناتفاق و توافق نو رسیدلی اگه موادات توس هم تر یو زای پر خپل زای که پاتی دی و دی ماناش طالبان پر خپل موقف تینگار که ای و امریکا پر خپل موقف تینگار که ای. روز فکر نکم دو نظر دوی وشی کولا چی پا دی ناسه که دا خبر نهایی که خب دا به ډیر خبرې موږ ده تاییدو او زه ډیر از دې ته هغه نه یم باور نه لرم چې دوی وشي کولی شي هغه شانه باندې دوی اوس اختلاف لري
اوربند. بل هغه مسله ده چې افغان حکومت په تل ټینګار کړی دی او دا ظلم افغان حکومت هیلمندي دا ده چې نه هم پړاو خبرې به د دایمي اوربند لامل شي. باید څه فکر کوي که په دغه نه هم پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي او اوربند رامنځته شي په افغانستان کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله بل هغه ډله ده چې تهدید شاید پیښ کی، فکر کوي چې دایمي اوربند به ټینګ شي له طالبانو سره د سولې د هوکړې نه وروسته؟
که چیرې مونږ یو ساعت هم موشو کولای اوربند تامین کو دا به لوی کوغت کار زمونږ دولت او زمونږ طالبان ته. مګر کوم تشویشونه چې اوس پیدا شوی او وجود لري هغه د شاته خپل امریکایانو په دې تشویش پوهیږي او طالبان هم په دې پوهیږي. ای کاش دغه سې اوربند وشي چې دایمي په افغانستان کې نور د وینې تویول بند شي. مګر دا تشویش شته که چیرې طالبان یا امریکایان هر څوک واج د افغانستان د سولې پر راوستلو کې اریزری کې یو والی چې افغانستان کې سولې تامین شي یو جهت سره بعد اوربند ونه کی دوی داسونه کې یو جنا یا یو طرف دی اوربند وکي او نور دلې تپلې پیدا شي افغانستان کې دا جنگ دوام پیدا کړ. دوی د خزلار وسنجوی دنیا ته قناعت ورکړي د مخالفینو سره حکومت زالې چې بیرون کېده افغانستان ته د طالب نه علاوه د القاعده خلیجی کې دایشیان دي کې نور دلیدي هغه بعد د میدان د کشید هغه سره د خبره باز وشي نور افغانستان کې دایمي اوربند او دایمي سوله راش متاسفانه د تشویش وجود لري.
د ولس جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان و چې د سولې د رواني پروسې او د دې پروسې د خوشبینیو او بدبینیو په اړه څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سولې د روان بهیر په اړه د دوی سره معلومات شریک سي. د په اصل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد یو بیا په سفر وتلې چې افغانستان ته به هم ځي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي کف افغانستان کې سوله کیږي نو دا د یو باعزت او د افغانانو په ګټه سوله وسي. دا هیواد او هیوادوالو په زیان او د پردو په ګټه سولې منونکي نه دي. هغه زیاتوي باید د سولې د مذاکراتو ټول پرمختګونه او د خبرو جزئیات وخت په وخت له افغانانو سره شریک سي تر څو هیوادوال له هرې پریکړې غوښتنې او شرط څخه خبر وي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي خلک د سولې ګونګو مذاکراتو ګنګس کړي. د مذاکراتو دروان بهر هره پریکړه د افغانانو سره شریکه کیږي.
موږ داسې سوله غواړو چې درازمدت وي نه لنډ مهال، او د ټولو خلکو او د دولت هغه منافع باید چې مدنظر ونیول سي، او په څنګ کې دغه ټوله مثلا چې دوی کینی هغه نتیجې باید چې د خلکو سره د رسنۍ له طریقه دغه جزئیات ورسره شریک سي.
مدني فعال اسمت ترکی بیا وایي د دې ترڅنګ چې د سولې له بهیر څخه د رسنیو له لارې خلک خبریږي، بلکې داسې سولې ته د لارې هواره سي چې د هیواد په ګټه وي، نه دا چې د پردیو او ګاونډیو د ګټو لپاره چنې وهل کیږي.
زموږ دا مذاکرات باید د نورو په استازیتوب نه وي، هغه ښکېل اړخونه باید د نورو هیوادونو او د نورو په استازیتوب باندې مذاکرات ونه کړي، د نورو د ګټو لپاره چنې ونه وهي، بلکې د دې لپاره چې یوازې د افغان ولس د ښېګڼې او د افغانانو د سوکالۍ لپاره چنې وږي او په افغانستان کې د یو قوي ولسواک نظام د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.
دا غزنی د ولایتي شورا پخوانی رئیس او سنای غړی حمید الله نوروز هم وایي موږ د سولې د ګونګو مذاکراتو غوښتونکي نه، بلکې د داسې مذاکراتو طرفدار یو چې جزئیات هر ورځ له افغانانو سره شریکیږي. د دوشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیز په غونډه کې نوروز وویل کوم کسان چې د موقت حکومت خوبونه ویني او یا هم په دغه برخه کې د انډیوالۍ په لټه کې دي، هغه دې دغه خوبونه پرېږدي. که یوې خواته د غزنی نارینه د سولې مذاکراتو له جزئیاتو څخه د خلکو د خبرولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د دغه ځای ښځینه هم د دغه کار غوښتونکي دي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه روحانی وایي حیرانه ده چې په دغه مذاکراتو کې پر څه بحث نه کیږي.
د میرمنو تشویش زیاته چې آیا زمو لستراوړنې خدای نه خسته دانه سي چې د سولې قرباني سي، باید میرمنې هم په جریان کې اوسي او ولسونه هم په جریان کې اوسي چې هر خبره کې باید له ملت سره شریک سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دورستیو کې د قطر هیواد په دوحه کې د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې ټینګېدو خبرې رواني او اتم پړاو ته داخله سوي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول سوي دي. د کندهار والی نن رسنیو ته ویل چې دغو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتنی له نور حال سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو شمېر وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والی حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول سو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخت پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغه د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغه له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګا امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه هم دلته کار کاوه، هم په کابل کې کار کاوه.
په نیول شو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومې دی، وانډوال مو دی چې په پولیسو کې و او په کندهار کې چرکي عملیات سره کول. بیا موږ د سره ملګری شولو، د موږ ټول بیا موږ د سره ملګری شو. بیا په کندهار په درې په سیمه کې موږ چرکي عملیات سره کوي. یو سرباز مو ویشتي، بل مو د درې په سیمه کې ویشتي، بیا هم بل په نوي سړک سره شند تر سره ویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي، بل په ملي کې. نو بیا هم دا عملیات چې موږ ډېر عمر در سره کړل، نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د موږ ټول تاسو پلاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیز محمد صاحب نومې دی ولته زه هغه سره ووینو. یعنې بیا موږ لاړو د هغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دي ښودلی.
وموندل چې په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوی ډلې نیول سوي دي. د کونړ والی وایي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ اړوند د شونټو ناو او شیخانو بانډه کې د وسلوال مخالفینو په مرکزونو توپچی بریدونه کړي.
د غوی په نتیجه کې تر اوسه اطلاع ده د 15 کسه د منځ تللې دي او شپږ زخمیان دي.
هغه وای وجل شوی او ټپین لډي ورن کرخي ها خوا غونډي هوا ته اړول شوی دي.
د کوم جنه ته مليږي څوک وسلې ورکی، څوک حمایت کوي، څوک لار ورخي، نو مجبور دی هغه بادار ته بیرته وروړي.
هغه وای په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زین نه دی وخته. والی وای تیر ورځ وسلوالو طالبانو د غزی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ په لوی لار په یو سراچه موټر ډزې کړي او پکې د ناړی ولسوالۍ د حمایوي دارالمعلمین امیر د دوه نورو کسانو سره یو ځای وژلې دي.
دوه درې کسان شهیدان او یو زخمي وو. نو دغه لپاره د موږ قطاع ته جدي امر ورکړ چې تاسو عملیات وکړي او دا کس باید دسګیر شي چې دا جنایت کړی دی. الحمدلله مشهور قومندان چې هلته د دغو عملیاتو مشرتوب یې کاوه هغه نیول شوی ده او د نیونو په وخت کې د مقاومت په نتیجه کې چې دوی را انتقال و دې خواته د منځه تللی ده.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومتي مسؤلینو د یادو داوو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د ولاړ سوي لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ په دې لانجمنې سیمې کې وضعیت خطرناک بللی دی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
د هند پولیسو ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې یو مشکوک وسلوال وژلې دی. هندي لوري په دغه نشته کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د اګست 15 راهیسې چې د هند مرکزی پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده لغوه کړه او پر اساس د هند د ترواکمنۍ لاندې کشمیر کورواکي لمنځه ولاړه، د اول وار دی چې د هند پولیس د دغه سي مشکوک وسلوال سره د خپل امنیتي ځواکونو د نشتی خبر ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې درې ملکی وګړي ال او سی یا د کنټرول کرښې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د هند حکومت د اګست د 15 متر پریکړې وروسته زرهاو امنیتي ځواکونه په تر خپل واکمنۍ لاندې کشمیر کې ځای پر ځای کړی دي. رپورټونه وایي چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وضعیت د قرار ساتلو لپاره تر 2300 زیات کسان نیول شوي دي. رپورټونه وایي چې دا اکثر هغه ځوانان دي چې د هند د حکومت د وروستي اقدام سره یې مخالفت درلود او د اعتراضونو هڅه یې کوله. د هند حکومت په دغه سیمه کې د غونډو پر کېدو سخت بندیز لګولی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د رواني اونۍ په پای کې په فرانسې کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري. په فرانسې کې به د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو مشران د دیونی په پای کې غونډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دی چې په کشمیر کې وضعیت پیچلی دی او د کولای سي چې د دغه لانجه د حل لپاره منځګړی توب وکړي. ډونالد ترامپ ویلي دی چې دای به د هند له صدر اعظم سره د کشمیر پر حالاتو خبري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسلام په خبر کوم د لوګر نه دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي دا ګور افغانستان د منلو وړ نه دا طالبان به ته دی پوه شي دا دوه مخه سیاست په مونږ باندې چلوي یوې خوانه حمایت کوي دی خو رالیږي بلې خو عمل ته په مدرسو کې وزني هي طالبان ورونو پوه شي په دې باندې ځان پوه کوي چې پاکستان لاس واخلې راځي د افغان ملت سره کې نه خپل وکړي فروري وسره وکړي راځي دا ملت نور مزه وروي ځانم زوروی دواړه طرفه افغان مری پاکستان د نپر استفاده کوي ما هدف پیغام د طالبان ورونو ته شراسه سولې ته کې استفاده د شورا کې ملایو الله خون ور وزلی او د خوایدل تر علی د افغانستان ته خیال ته په هغه کې وځي مدرسو کې السلام علیکم اجازه دونه جهان منو
آزاد دکندار پمیری کوم نو پیغام او جلدی رډو غلاو د چې پکندار چې به هم دا کوم د جی تو سکری باندې میټریک د سکری دی یو پرېزر شروع شي په پنور ولایت نو مارکا شروع دی به په کندهار کې شروع شي او در هر ولایت په کندهار کې پسا پیر زیات صدیر د لکې شو وو کې او کوماری کې په دولتي فورنی چارو وزارت کې ډیر زیات پسا موجود لري شاید دا په سکری زر پرېزر
زما پیغام دا چې ټول افغانان دی په یو لاس کې په یو اتفاق اتحاد دي شي طالبان په هیڅ وخت کې سوله نه غواړي او که یې سوله غوښتلې نه به وروسته منډې وهلی او نه به قطر ته منډې وهلی دا هیڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هیڅ ژمن نه دي او څلوېښت میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري او که دا چېرته په خپله مسلمانانو دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان نو بیا به د افغانانو ته احترام درلودلی دی دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي شهیدان کېږي د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي وسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په هلمند کې د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ بهیر خلک اندیښمن کړي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې انتخابات را نږدې کیږي په دې ولایت کې ناامني هم زیاته سوې ده. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یو انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باوره کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
خلق د پټاو څه بیره دل ول تجارتونه کیږي څه کی خلق په ډیرو سخت شرایطو کې بیا ولاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره ول چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي مونږ راکې می وادي چې بیا وکړل هغه وادي نه سولې پر ځای
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په جن کې کڅه هم پټاکونه کې د ګډون لیوال تاسو خو خلق غواړي پوسی چې کوم انتخاباتي ټیم غواره تر هي او پلانونه لري. پلشکرګه کې د ولسمشری د ټاکونو د پاره د نومندانو په ټاپه ولار کمپاینیز بهیر غنی پښتني راولاړ کړی دی. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وای اکثره انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سوري د خبرو لامل شاید ټاکنې ونسی ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي، او یو لامل دا دی چې د هغه نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه ستب سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي، په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو، خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تېرو ولس مشرو ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن درې نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي، خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
عمر دل چې په هلمند کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو بهیر په روان دی. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان حکومت هیله لري چې د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیل لامل سي. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نه نهایي سوې او له دوی سره تر دې دمه دغه هوکړې متن هم نه دی شریک سوی. د کندهار چارواکي د یو ویشتو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د نفوذي او هدفي وژنو نیت یې درلود. د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان په تیرو لسو ورځو کې د کندهار په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د کندهار د والی په خبره ځینو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې نمونه ثبت کړي هم وو او د بریدونو نیت یې درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وايي په زاخیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې ډلهیز بریدونه په شاتم بولې دي. د کندوز د امنیت قمندانې وین سمونیر سید سرور حسینی نن رسنیو ته وویل چې له څو استقامتونو د کندوز ښار د درېیمې حوزې اړوند د پولیسو پر پوستو بریدونه وسول چې په متقابلو ډزو کې پنځه طالبان وژل سوي دي او اووه تنه نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه اټکل ور پالیسۍ به شایي ورته غبرګون ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ستاکولم کې د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ ته د خبرو پر مهال ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې پر لویدیځو وسلو لګښت به په خلیج سیمه کې د ثبات راوستلو سره مرسته ونه کړي. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن خپل ګاونډي هیواد فنلند ته ولاړ سي.
اسیا زادی رادیو ته غوږی یاست. د نن ورځې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه خبرو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د تمریناتي لوبو لپاره متحده عرب اماراتو ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به افغان ملي لوبډله بنگلاديش ته ولاړ شي او هلته به لومړی له بنگلاديش سره یو ټیسټ لوبه او بیا به د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي سره شل اوریزه لوبه وکړي.
د بنگلاديش ته ولاړ شي په بنگلاديش کې به د پدری اخیز سیریز کې ګډون وکړي چې افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي په دغه سیالۍ کې ولوبېږي. د ویل ده چې په دغه سفر کې به افغانستان لومړی د بنګلادیش سره ټیسټ لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته به په همدې سفر کې د درې واړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزو لوبو سیریز هم ترسره شي.
ټاکل شوې دغه لوبې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په پنځمه پیل سي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالۍ تیره شپه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ چې د فوټبال اته لوبډلې پکې لوبېږي ټاکل شوې چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه لوبو کې موجهای امو، سیمرغ البرز، شاهین اسماعی، عباسین سپی، سپین غربازان او خوبان هندوکش لوبډلو ګډون کړی. د لوبې په لومړۍ ورځ طوفان هریرود سیمرغ البرز ته یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه او ټاکل شوې نن شپه شاهین اسماعی د خوبان هندوکش سره لوبه وکړي. او د ژورنالیستانو ترمنځ د ښې همغږۍ او د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ نن د کرکټ بورډ له لوري د ژورنالیستانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ ترسره سوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پنځلس اوره لوبو کې غازیان لوبډلې اتلانو ته د دوه درس منډو په توپیر سره ماته ورکړه.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پا کندهار کی لدولسم تولگوی چخه در شیزینا پارغان شمیر شل پیزد ازیاد سویده. چرواکی وی چه در تیرو کلونو پرتلووس پا دی ولایت کی گنی کورانی خپلی لونی شوانزوی تلیجی اوربندی زدکلی کبی. دب در سال که در چیساش کل در کندهار پیوی ولس ولی که پا اول وار انجونی لدولسم تولگی چخه پارغسی ویدی. صادق رشتنی او پا دیار نور جزیات.
سرشکال په کندهار ښار او دامان ولسوالۍ کې له دولسم ټولګۍ څخه شاوخوا یوولس سوه نجونې فارغه سوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له دولسم ټولګۍ څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې شل سلنه زیاتوالی ښیي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤول نظر محمد صمیمي وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوې د دې لامل سوي چې په کندهار کې نجونې تر دولسم ټولګۍ پورې خپلې زده کړې ورسوي.
تېر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمېر کې کاغذ وکور دي او کاغذ ناستې زیاتوالی راځي چې د اوناس په برخه کې باید ووایو چې تېر تعلیمي کال یعنې دیارلس سوه شپږ نوي دیارلس سوه اووه نوي تعلیمي کال کې موږ تقریبا د اووه سوه په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغ دولسم ټولګۍ څخه. خو خوشبختانه باید ووایو چې سږ کال یعنې تعلیمي کال چې تېر سو دیارلس سوه اووه نوي دیارلس سوه اته نوي تعلیمي کال کې موږ د خوندو د شمېر په برخه کې باید ووایو چې د زرو څخه واوښتې شمېر مو تقریبا یوولس سوه تنو ته لا هم زیات دی.
د پوهنې ریاست نشراتي مسؤول زیاتوي چې سږ کال پنځه ویشت زره نجونې نوو ښوونځیو ته داخلې سوي چې د نورو کلونو په پرتله څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي. په عینې وخت کې فارغه سوې نجونې هم وایي چې د کورنۍ باور په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو زیاتوالی او یو شمېر نور پرمختګونه هغه څه دي چې د زده کړو په برخه کې یې لا د دوی هوډ قوي کړي او زده کړو ته یې لیوالتیا زیاته سوې ده. تمنا او مدیرا په کندهار کې د ملالۍ لیسې فارغینی
د انچونو خپل کورنۍ ته دا ډاډ ورکړی دی چې موږ کولای سو تعلیم وکړو او پر ځان باندې دی باور کړی دی. نو په دې خاطر باندې هر مور او پلار دا زړه ښه کوي چې دی ولاړ شي ځکه دی ډېری داسې پوهان انچونو یعنې هغه کسان ولیدی چې هغوی طب خلاص کوي هغوی انجینري وویل هغوی نورې بخښنه وویل په پوهنتون کې. نو دی وویل چې یعنې هغه کسان انجونې کولای سي تعلیم وکړي نو زموږ اولادونه هم کولای سي. نو باور ورباندې وکړئ ورته اجازه ورکړه.
پخوا وختونو کې چې به نارینه استادان به وو نو په دا خاطر به هم زړه ډاډ نه ښه کوي چې خپل اولادونه واستوي مکتب ته. او اوس وخت چې دی ټول استادان دي او د والدینو ترمنځ د والدینو د مکتب مدیر ترمنځ ډېر دغه پیدا شوی دی ډېر باور پیدا شوی دی چې خپل اولادونه استي و مکتب ته. په دا خاطر هم ډېر زیات
د زده کړو تر څنګ په کندهار کې میرمنو په نورو برخو کې هم پرمختګ کړی. د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څګزی وایي دا مهال ګڼې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي لوړې زده کړې کوي او آن یو شمېر د ادارو رهبري په غاړه لري.
کورنۍ اوس دې ته زړه کې دغه علم یا هم تعلیم په ارزښت سره څه پوهېدلی په دې خاطر چې دا ورځ تر هر کال چې موږ فارغین یو کو او دوی په مختلفو وظایفو باندې بوخت سوي دي او تر څنګ یې هم هغه څه نه څه معاش ته یا د دې خودکفا سوي دي. نو اکثره کورنۍ هم اوس دې ته کتلي چې نجونې هم کولی شي د تعلیم په ډګر کې دوی د خپل اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې هلې ځلې وکړي یا کار وکړي یا هم دوی سره مرسته کولی شي. د اکثرو عامه پوهاوي په نامو له کبله هم د دوی ذهنیتونه اوس دې ته عمده سوي دي تر څو دوی خپلې لونې نجونې مکتب ته د زده کړې لپاره کېږي.
په کندهار کې داسې مهال چارواکي د زده کړو په برخه کې د میرمنو د پرمختګ خبره کوي چې د دې ولایت په لیرو پروتو سیمو کې لا هم ګڼ شمېر میرمنې له زده کړو بې برخې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. لا تیر 2013 کال را پدې خو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو ورځ منځل کیږي. په دې ورځ په دې اړه خبرې او باسونه کیږي چې څنګه کېدل شي د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره مرسته وشي دوی ته حقونه ورکړل شي چې دوی بیرته راوګرځي د ټولنې برخه شي او په فعالیتونو کې ونډه واخلي. په همدې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څانګې مشر ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په لومړي سر کې ښه راغلاست وایو او ورسره دا پوښتنه هم مطرح کوو چې ولې دغه ورځ د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده، یعنی د اګست یوشتمه چې دغه ورځ په افغانستان او د نور هیوادونو کې منځل کیږي، یعنی مقصد څه وو؟
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي او موږ نور د قربانیانو په تړاو او د ملکي تلفاتو په تړاو کوم راپور ونه لرو. راپور مو د ترقی او پیشرفت او د علم په ارتباط وي. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې له امله چې د افغانستان کې او د نړۍ په هر کونج کې تروریستي اعمال او پیشی ډیر سو، او طبعا کله چې تروریستي واقعات ډیریږي نو د ملکی خلکو تلفات هم لوړیږي. نو د افغانستان دولت او د نړۍ نورو هیوادونو او په مجموع کې د ملګرو ملتونو سازمان دپاره د ملکی تلفاتو ډیریدل د اندېښنې وړ خبره، او همدارنګه د تروریستي پیشو د قربانیانو ډیریدل د ملګرو ملتونو دپاره د اندېښنې وړ خبره. هماغه و چې د افغانستان د دولت او د ولسو نورو هیوادونو په پیشنهاد سره سم چې دوی یو مصوبه جوړ کړ، او دغه مصوبه د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې شو چې د اگست 18 نیټه د دنیا په کچه د قربا د تروریستي پیشو د قربانیانو د نړیوالې اولادې په نوم باید ونومول سي. هماغه و چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیشنهاد لبیک وویل، او د افغانستان دولت او د ولسو نورو دولتونو د پیشنهاد پر بنسټ یو قطعنامه صادر سو چې دغه قطعنامه نمبر هم 22 نمبر دی، او دغه قطعنامه د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه صادر سو، او د دغه قطعنامه د صادرېدو وروسته رسما د اگست 18 نیټه په دنیا کې د تروریستي پیشو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو. د افغانستان دولت هم خپل اړوند اداراتو ته امر کړی دی چې په د افغانستان په رسمي کال هنداره یا تقویم کې د اسد 13 نیټه چې د اگست 18 نیټه سره سمون لري باید د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم په کال هنداره او تقویم کې ثبت شي.
هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قرباني کیږي باید له کومو بشري حقونو برخمند شي؟
معمولا هغه کسان چې د تروریستي پیښو قربانیان دي دوی درې مهم او اساسي حقونه لري. اول حق دا دی چې دوی باید بدون د تبعیض عدالت ته لاسرسي ولري. عدالت ته لاسرسي په دې معنا دی چې هر هغه کسان چې د قضایا او عاملین دي دوی باید وپیژندل سي، د قربانیانو دوسیه په وخت او زمان وسیلل سي، او هر هغه کسان چې عاملین دي دوی باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. دویم د دوی حق ته دی چې دوی باید د جبران خساره ته لاسرسي ولري. جبران خساره په دې معنا دی کچیر دوی قربانیان مجروح کیږي د دوی د تداوی لپاره باید زمينه برابر سي. کچیر د دوی کورونه او د اقامت ځایونه خرابېږي باید بیرته ایمار او دوی ته د اوسا ژوند زمینه برابر سي. همدارنګه که دوی ته نور زیانونه او تاوانونه رسیږي غرامت باید پرداخت سي. همدارنګه قربانیانو ته تضمین ورکړل سي چې په راتلونکي کې دا ډول زیانونه او تاوانونه دوی ته نه رسیږي. د دوی دریم حق دا دی د قربانیانو چې دوی البته د قربانیانو د حقوقو په تړاو که کوم قانون تصویبیږي که د قربانیانو یا هغه کسان چې د تروریستي پیشو عاملین دي دوی نیول کیږي یا محاکمه کیږي، په ټولو پلوونو کې د قربانیانو کورنۍ او قربانیان باید مطلع وي، باخبر وي او دغه اطلاعاتو ته لاسرسي ولري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې د ترهګریزو پیښو له قربانیانو سره څه مرسته کړې ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ناظر نهاد دی، مستقیما مادي او مالي کمک نسي کولی، اما د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ارتباط یو ملي تحقیق ترسره کړی دی چې په دغه ملي تحقیق کې 13 د اجتماعي عامه جلسات په 13 ولایاتو کې دایر شوی دی، او همدارنګه 3 فوکس ګروپونه په 9 ولایاتو کې تدویر شوی دی، او همدارنګه د 3109 تنو د قربانیانو یا د قربانیانو کورنیو سره په 10 ولایتونو کې عملا مصاحبات ترسره شوی دی چې جمعا هغه کسان چې په دې تحقیق کې زموږ سره ګډون کړی دی 4918 تنه کسان. دغه تحقیق د افغانستان په کچه ترسره شو او نتایج او نور مندنی د افغانستان د دولت سره شریک شوی. دویم فعالیت چې کمیسون په دې ارتباط کړی دی، دا دی چې د ملګرو ملتونو د پریکړې نه وروسته چې اگست 28 نیټه د قربانیانو نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو، کمیسون د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د دغه ورځې په مناسبت ملي او محلي کنفرانسونه جوړ کړي. په دغه کنفرانسونو کې جمعاً 5,313 تنه ګډون کړی و چې 2,015 تنه خویندې دي او 3,308 تنه نارینه وو چې دوی عملاً په دغه کنفرانسونو کې زموږ سره ګډون کړی و او دوی ته عامه پوهاوی ورکړل شوی. دریم موضوع چې کمیسون د قربانیانو په ارتباط کړی دی هغه دا دی چې کمیسون د جبران خسارې دپاره یا هغه ملکیان چې په جنګونو کې دوی خسارت لیدلې دي یو مسوده قانوني جوړ کړی دی. دغه مسوده دولت ته وړاندې شوې دي. خوشبختانه کوم معلومات چې موږ لرو دغه مسوده د وزارت عدلیه په تقنینی پلان کې البته شامل وو او تمه لرو چې په 1998 یا 99 کال کې دغه قانون وضع او تصویب شي.
تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې مثال هغه کسان چې په ترهګریزو پیښو کې قربان کیږي باید جبران د خسارې وشي، له هغوی سره عدالت وشي، خو ځینې شکایت کوي چې هغه څه چې تاسو یاد کړل دغه مرستې یا دغه حقوق دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو په دې خاطر د کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دولت ته او نړیوالې ټولنې ته لاندې وړاندیزونه لري. اول، هغه کسان چې د تروریستي پیښو عاملین دي او د دوی د اعمالو له لاسه ډیری خلک قربانیان کیږي یا زیان ویني، افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهاد داده چې یو وړاندیز داده چې دغه کسان باید شناسایی شي، وپیژندل سي او د خپل د اعمالو جزا باید وویني تر څو چې د دوی دپاره پند او د نورو دپاره عبرت سي او قربانیان بیا بیا د تروریستي پیښو قربانیان ونه سي. دویم پیشنهاد داده چې لکه څرنګه چې اوس په رسنیو کې داغ بس دی هغه د سولې پروسه دی. د کمیسون پیشنهاد دا دی چې د قربانیانو کورنیو ته باید د سولې په مذاکراتو کې ونډه یا سهم ورکړل سي، ځکه لکه څرنګه چې دوی د جنګ قربانیان دي یا د تروریستي پیښو قربانیان دي باید د سولې قرباني هم نه سي. دوی باید په سوله کې نقش ولري، ونډه ولري، دادخواهي وکړي او عدالت ته باید لاسرسی پیدا کړي. بالاخره دریم پیشنهاد دا دی چې یو حقوقي میکانیزم جوړ سي د قربانیانو د دفاع په موخه. قانوني یا حقوقي میکانیزم دا دی چې لکه څرنګه چې مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې یو قانون دی د جبران خسارې قانون په نوم، دغه قانون باید تصویب سي، مشخص میکانیزمونه د قربانیانو د دفاع په موخه او د حمایت په موخه په دې قانون کې باید ځای پر ځای شي. او سلورم پیشنهاد او وړاندیز مو دا دی چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو دپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر سي، لکه که چیرې مثلا د یو کور مشر په تروریستي پیښو کې قرباني نه وای شوی، حتما د خپلو اولادونو دپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول. اوس چې دی قرباني سوی دی نو دولت وسیلتا او د یو وارث په توګه وظیفه لري چې د قربانیانو د کورنۍ او بازماندگانو لپاره د تعلیم او د تحصیل زمینه برابر کړي تر څو چې دوی هم لکه د نورو وګړو په شان تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري.
ډیره مننه.
سلامات اوسئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنئ. لکه بعد حسید غرونو په کینار زم زغرڅ په غړنګونو د کوه سارڅ انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تاسو پیږئ چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده. په دی خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغه کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ وي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوخوي
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېره صفاده او به ډېره صفاده او دی بلې طرفه ډېر غرنې میوه غذایی ارزښت ډېر لوړ ده ته په دې حساب دې نه استفاده کی.
نن په همدې حق له خبرې کوو په پایل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو ارزښت یې روښانه کوو او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
در من اوریدونکو په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. لبلی خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلا بیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان د تاړ شول چې هواره پرېږدي غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. پار صورت روزو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي، په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت چې ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر تیر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو د 30 کلونو جګړو نه وروسته د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاسې یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1.5 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خو ستغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسېدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسېدونکی ګل شاه له نورو خبرو سره.
خګړې دغه دی چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بل خګړ دغه ده چلته د ښکار کوي، مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، په دې حساب دې نه استفاده کی. کورونه ولته جوړوي، خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دي لپاره چې خپل دوی دا وړه وریجی او خوراکي مواد دې نه دی خپل وری. یو څه مشکلات د لارو دي، خودی یلته خوخ دی زکه هوای خاده او ګرمي یلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپل مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډیرې پیسې د کرتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کرت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي د غره په هسکو کوڅوکو کې شپېلې هم وهي.
چای پغری کې وسیږي اغه مالداری پغری کې وسوي کورت پغری کې خوچيږي پستوکي پغری کې خوچيږي وړي پغری کې شیا واسا پیرا کوي خورانه پیدا کوي دا د دوی پایده ده د غوړایو مال خلويږي واخې خواګري د غرا واسا پي او انسانانو ته مرز نه پیشيږي کال کې وګولې نه خوري او واسا په دوبې صاحب دلته کې وسیږي بزيته ټول ژوندۍ خوشاله د برابر ژوندۍ ده غرونه ټول یل بند دي قدیم نه قدیم نه تاریخي کوچای د غر خلک دي پغری کې وسیدل د غری ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي. دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ د ته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي. خو د دوی په ډله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کول څخه خوند اخلي. دوی بیا کلنه مهاجبین چې د ټلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې د ته په غره کې قدم وهل ورزش دی.
دا نه بیرین ګرځو کاور کې خو نسم ګرځو نه مغاویلې کې دوه چار سنانه څونه جکې غلری اولری سه کګنی دا چا زو دا ګرزم قدم به هم آزاد اوه ده هغه خو هغه نو دی فوزی داسه ګرزب کې وردش کې اخلي زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیمه بیا چې ونه ګرزم دا دغه پر چرانس ما نفس ما قایتی نفس ما بندیږي بیا چې ګرزم نفس ما نه قایتی خایم کې
خو هغه کسان چې د بی وسیلې واجب په غره کې وسیږي بیا له ژوند څخه یو څه ستړي ښکاري. خانم جان ډیر عمر په کرای کورونو کې تیر کړی دی. کله چې دوی په کم پیسو د غره پر سر کور وخسته نو له خاوند سره یې په خپل د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده. مرکه مې ورسره کړې ورته واکشي
زوی ما و دور د سرته خېده دغه باندې شکرونه
ام دا اوس زوخته چې تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل موږ ته ښکاریږي ته خپل اصل تسایل کوي څومره خوشاله کیږي څومره خضر ته ښکاری
هغه څنګه نه چې د مری سره کین د سړي اوا کو نه ښه کوله کیږي کنه سړي ژړا و غوړي
خوښته ده نه
او خې دې خې زوی دې مطمئن چې خې زوی دې خوښته ده خې دې
نور کوم هي ګنی لري دغه تاسو دې غره کوټ دې ته پکې وسیږي
دغه هي ګنه ده چې یعنی چې چې سي جوړه ده په خلا دی نانګدای بشي خانه گدای نه دغه هي ګنه ده مات کوټي او خاده یا خدام د دې کوټي مې خاده هم دغه کوټي مې خاده
کله چې اول د کور جوړ سره دلته کنه څومره ورته خوشاله وي چې راغلې د کوټي دی وکټلې څومره دی خوښه
دازو مې دومره خوښه چې چې په لمه د پدالیس کې دا غټي خښتو مېرم دیوال باندې نوس ما دا غټي خښتي وهلي و د غټ قالب نه خامې خښتي دي چې دا کوټو ته ما خښتي ورکول په لچ یعنی خوښ ما خوشاله م ورکول ما خښتي چې ته دیوالو کز ما کور ابوس ما ته کوټي جوړې کې
نور کومې خګنی لري دغه تاسو د غره کور چې دلته پکې وسیګي
خګنی منسته دي خګنی نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرف ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب پاتیار په یخلو خګنه ماته نور نهسته دغه خګنه ده چې یعنی چې چې سي جوړه ده په خلدا دی نور کومه خګنه خاطر ارزو تن لرم نه چې ما نل پویل کې وسیګي د ما مشکل نور افکان دی راوړي یا موټر چې سودا اخلو د منډي کوچنه د دغه پورې 320 روپیه راته راوړي
دغه کورونه به نقشه او په خپل سر جوړ شوې دي خو له دې سره سره به هم په دې ورستیو کې د کابل ښاروالۍ لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی ده چې شنه ساحه تو مسکون شوې ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي. د دې پر چې د غره په سر کې هلته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته. خو دوه کال د مخه پلازمېنه انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې یو بهسازی رامنځته سي اولین قدم یې دا و چې باید د کورونه رنګ سي چې رنګامیزی شروع سو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنګامیزی سو او پس لاغه کابل شاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنګامیزی کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنګامیزی کیږي. د دې پر چې موږ سږ کال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول ښار کې کورونه چې د غرونو په سر کې ده دا ټول انشاءالله چې رنګامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي انشاءالله.
دوستانو په دې هیله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې په خپل خوخوي نه د بیوزلۍ او مجبوریت له امله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو